سال مخکې په افغانستان کې د یو رژیم سقوط قطعی شو. هغه حکومت چې شل کاله د امریکا او د متحدینو ملاتړ یې له ځان سره درلود. د طالبانو ځواکونه په افغانستان کې له یو چټک پرمختګ وروسته د ولسمشرۍ معنی ته ورسېدل او په نتیجه کې د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی څو ساعته وروسته له افغانستانه ووت. که څه هم طالبان په بریالیتوب د افغانستان پلازمینه کابل ته ننوتل، خو په حکومت ولې کې کومه لاسته راوړنه ونه خوده. تر اوسه حتی یو هیواد هم د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغانستان اقتصاد له ستونزو سره مخ دی، ځانمرګي بریدونه دوام لري او د القاعدې مشر امن الزواهری په کابل کې وژل شو. ښځې په بشپړ ډول له ټولنیزو فعالیتونو، درس او تعلیم څخه ګوښه کړای شوې. په بهر کې یو شمېر پخوانیو سیاستوالو په دې هیله سیاسي جبهې جوړې کړې چې وضعیت د دوی په ګټه تمام کړي. هغه مشران چې په خپله د هغه نظام برخه و چې د طالبانو لخوا مات شو، نن په دې خبرونه کې له خپلو میلمنو سره د طالبانو یو نیم کلونو کارنامو ته کتنه به وکړو او د افغانستان د راتلونکي په اړه به خبرې وکړو. سلامونه، د اتصال دې ځانګړي پروګرام ته مو هرکلی کوم. زه غالیا رنا نورستانه یم. په کابل کې د داعش ډلې پر یو مرکز د طالبانو د عملیاتو سره هم مهاله د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دغه ډله د طالبانو او نړیوالې ټولنې ګډ دښمن بللی دی. خلیلزاد نن د چهارشنبې په ورځ پر خپل ټویټر باندې لیکلي دي چې د داعش پر ضد همکاري د راتلونکو اړیکو مهمه برخه جوړېدای شي. د دوهې توافقنامه چې د 2000 کال د فبروري میاشتې پر 9 تما په قطر کې د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ لاسلیک شو. لمخې طالبان باید د القاعده په ګډون له ټولو تروریستي ډلو سره خپلې اړیکې قطع کړي او په افغانستان کې د داعش ډلې پر ضد جدي اقدامات وکړي. که څه هم طالب چارواکو تل ویلي دي چې د داعش ډله په افغانستان کې فزیکي او علني حضور نه لري، خو طالبانو تر دې مخکې څو ځله په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د داعش ډلې پر مرکزونو د عملیاتو خبر ورکړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې د حضور په اړه د روسیې په مشرۍ د ډلیز امنیت تړون د لوی درستی څرګندونې رد کړې او وی ویل شي هیڅ څوک د افغانستان بدنامه نه کړي. امیر خان متقی د چهارشنبې په ورځ له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد سرو لښکرو د وتلو په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل چې هر څوک باید په دې اړه د دوی سره خبرې وکړي او له بې ځایه تورونو څخه ډډه وکړي. متقی وویل چې د افغانستان د قیادت پالیسي دا ده چې هیڅ چاته د ضرر رسولو پالیسي نه لري. د افغانستان کرکټ بورډ د چهارشنبې په ورځ د متحده عربي اماراتو د کرکټ ملي لوبډلې په وړاندې لوب لپاره افغان لوبډله غوره کړه. ټاکل شوې ده د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د فبروري په 14، 18 او 19 د ابوظبي په میدان کې د اماراتو د ملي لوبډلې په وړاندې 3 شلوریزې لوبې وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ غوروي کمیټې د راشد خان په کپتانۍ د افغان لوبډلې لپاره 18 کسان غوره کړي دي. دغه لوبو ته لوبډله په داسې حال کې اعلانیږي چې ټاکل شوې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د روانې مارچ میاشتې په پای کې هم د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې سره په عربي متحده اماراتو کې د 3 شلوریزو 3 لوبې وکړي. سره له دې چې د دې لوبو دقیقه نیټه تر اوسه نه ده اعلان شوې او افغانستان هم په دې حق لا څه نه دی ویلي. خو د پاکستان د کرکټ بورډ مشر نجم سټي ویلي دا لوبې د افغانستان سره د استرالیا د لوبډلې سره د لوبو د لړې لغو کېدو تر ځای کېږي. تیرو 13 میاشتو کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ تماسونه موجود وو، خو د دواړو اړخونو ترمنځ لا هم اړیکې ستونزمنې دي. شنونکي وایي چې د امریکا او نړۍ هغه فکر چې طالبان تغییر کړی ناسم ثابت شو او په نږدې راتلونکي کې د طالبانو او د امریکا ترمنځ د رسمي اړیکو هیله نشته.
د طالبانو په 13 میاشتنۍ واکمنۍ کې په ښکاره د امریکایي او طالب چارواکو ترمنځ تماسونه او لیدنې ترسره شوې. خوشنون کې د طالبانو د یو نیم کلنې واکمنۍ پر مهال د طالبانو او امریکا ترمنځ اړیکې خرابې بولی او پر اټلون کې کې هم د دغه اړیکو د خکېدو هیله نه لري.
زه فکر کوم چې اوس مهال که پر روښانه ډول ووایو امریکایي چارواکي د طالبانو سره پر غوون کې ډول د اړیکو درامنځته کولو د هڅو په اړه ښایي ډېر خپه وي. په دغه وخت کې د طالبانو د چلند له امله ماته د طالبانو او امریکا په اړیکو کې ډېره زیاته ستونزه ښکاري. دلته داسې فکر موجود دی چې که طالبان خپلې تګلارې بدلولو ته اړ کېږي دوی په دغه ډول حالت کې اصلا پر غنده ډول د نړۍ سره د ښکېل کېدو اراده نه لري. د کار یو خن رامنځته کړی د امریکا له نظره په هغه ډول چې دوی حکومت کوي په ځانګړي ډول د بشر د حقونو او ښځو په تړاو او د دوی ځینې نورې کړنې باید تغییر شي.
نور شنن کې بیا وایي چې اصلا امریکا په تیر یو نیم کال کې د طالبانو سره د اړیکو رغولو هڅه نه ده کړې.
خو بدبختانه موږ په تیر وخت کې لږ پوهېدلو چې طالبان به بیرته د 1990 لسیز په شان مفکرې ته ګرځي. له دې امله په ځانګړي ډول په کابل کې د الزواهري له وژنې وروسته له طالبان د هیڅ ډول همغږۍ تمه نه کېدله. زه دا نه وایم چې ټوله خبره طالبانو وه. زما موخه دا ده چې موږ نه غوښتل چې د طالبانو سره خبرې وکړو. موږ فکر کوو چې دوی پر کرکه ولاړ یو سازمان دی. وروسته له هغه چې امریکا د طالبان سره تړون وکړ دوی ډېره په ځیرکتیا پر امریکایي ځواکونو له افغانستان څخه د راوتلو پر مهال بریدونه ونه کړل. طالبان د ولسمشر غني د حکومت سره د واک د شریکولو هیڅ معناداري هڅه ونه کړي. دوی اوس هم ښځو ته په ټولنه کې د معنادار رول ورکولو او په هر بڼه ولسواکي ردوي.
د طالبانو او امریکا ترمنځ اړیکې په کوم لوري روانې دي؟
زه فکر کوم امریکا به اوس هم د انتظار کولو او کتلو تګلارې ته دوام ورکړي. په دسمبر کې د ښځو پر کار او د دوی پر زده کړو بندیز د نړیوالو همغږۍ خبرګونونو رامنځته کړل. آن د اسلامي هیوادونو کانفرنس هم په دې اړه خبرګونونه څرګند کړل. زه فکر کوم د طالبانو مشرتابه د دغه خبرګونونو تمه نه درلوده. زما اټکل دا دی چې امریکا او نړیواله ټولنه د طالبانو لخوا د دغه ډول بندیزونو د بیرته فسخ کولو هیله لري ترڅو نړۍ طالبانو ته خپلې دروازې خلاصې کړي.
خو نور شنن کې بیا د طالبانو او امریکا د اړیکو راتلونکي ته هیله من نه دي.
په ټوله کې د امریکا متحد ایالات اړ دي چې د طالبانو سره د اړیکو په اړه ډیر زیات احتیاط وکړي ځکه په رسمي ډول دوی اوس هم د ترهګرو ملاتړ کوونکي دولت دی. د قوانینو له مخې د امریکا نش کولای چې له دوی سره راکړه ورکړه وکړي. د عملی د قانوني موانع پر امریکا د طالبانو سره پر راکړه ورکړه زیات محدودیتونه ږدي.
تیر اتله سمېشتو کې په کور دننه د طالبانو لخوا د مشروعیت نه ترلاسه کول او د خوځو د خوونې او روزنې او د دوی پر کار کولو محدودیتونه او په کابل کې د ایمن الزواهری وژنې د طالبانو په تړاو امریکا ناهیلي کړي. په دغه موده کې د افغانستان په تړاو د امریکا زیاتره تمرکز د هغو افغانانو چې د امریکا سره یې کار کړی و له افغانستان څخه په راویستلو او په امریکا کې د هغو په مشکولو باندې و. احمد الله شیوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د پروګرام په دې برخه کې هغه سیاسي تیر سره خبرې کوم چې د افغانستان د کورونا چارو وزارت په خوانی وزیر پاتې شوی د پاکستان لپاره د پخوانی ولسمشر زنګړی استازی او په پاکستان کې د افغانستان په خوانی سفیر هم پاتې شوی دی. ښاغلی عمر داوودزی صاحب، پروګرام ته په خیر راغلی. ډیره مننه کوم ستاسو د وخت نه. لکه څنګه چې تاسو پیږین نن پوره یو نیم کال پوره شو چې طالبان د افغانستان واکمنی واخیسته. وایم چې تاسو نظر ولرم چې د طالبانو د حکومت کولو طریقه تاسو څنګه ارزوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. رانا جان تاسو همکاران دونکو ته زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. حقیقت دی چې یو نیم کال تیر شو د هغې ورځې نه چې طالبانو کابل ونیو او خپل حکومت یا امارت تاسیس کړ. په دې یو نیم کال کې دوی ونه شو کولای چې هغه سي حکومتداري چې د یویشتم قرن د ایجاباتو نه یعنی هغه کمترین ایجاباتو سره برابرې مولایي حکومت جوړ کړ. توجه په دې چې مدارس جوړ کی او فارغان ورکی او بل توجه دا چې خزي قید کی خزي حذف کی په مجموع کې تعلیم یافته قشر حذف کی یا د فشار لاندې ونیسي یا مجبور کی چې ملک پری دی یا ملک پری دی ملک نه بیرون وساتي. یعنی د حکومت داري سره هغه چې د وشتم قرند اجابات نه دوی ډېره فاصله ده. دا دلیل دی چې د دنیا یو ملک هم چې اته د امریکا دښمن ملکونه او هغه هم په رسمیتونه پیژنند او داسې منخکاری چې په راتلونکي په دوی داسې حالت ته ځان ورسی چې په رسمیت و پیژندل شي. ماته د دې پاکله یو خبره را یادیږي، داسې وایي یو متل دی، وایي کله چې یو نوی نظام راشي په اول کال کې وایي پخوانی نظام ملامتي، پخوانی حالت ملامتي، وایي چې هر څه هغوی خراب کړي. دویم کال کې به خپل ملګري یو بل ملامتي، دریم کال کې بیا باید بار بستره وتړي. اوس منګینو چې دوی شروع کړی دا یو بل ملامتۍ باندې، یو بل باندې پراچی، خو دا په هر صورت باندې نه خارجي سیاست کې څه لاسته راوړل نشته او نه کورنی سیاست کې څه لاسته راوړل نشته.
دلته دا داخلي سیاست او هم داشن د دوی بهرنی سیاستونو ته هم راځم. خو په تیر او اتلس میاشته کې د طالبانو لوی لاسته راوړل استاسو له نظر سره دوی د فعالیت په اړه استاسو ارزونه څه ده؟ دوی د طالبانو په نظام کې عمده استونزې دقیقا څه دي؟ په داخلي سیاست کې څه ډول استونزې سره دوی مخامخ دي؟
لاسته راوړنه په هغه صورت باندې سړی ویلی شي چې شته، چې یو ښه پلان ولري، اهداف ولري، مقاصد ولري، هغه ته یې انکړي په یو مدت پس بیا سړی قضاوت کولی شي. دوی دغه سم مشخص اهداف د افغانستان کې د حکومتداري، د اقتصاد د ښه کولو، د ملت خوشحاله کولو، داسې هیڅ یو ښه پلان نه لري چې سړی وایي چې په دغه مورد کې لاسته راوړو نشته. البته په بعضي موضوعي مسایلو کې چې هغه د دوی خاصه ده، یو څه لاسته راوړنې لري چې هغه باید سړی وایي او هغه څه د قدر وړم دي. مثال په توګه د نشه یي موادو باندې اخته کسانو تداوی کې دوی ډېر کوشش کړی دی، هغه د قدر وړ دی. یا د زمکو د غصب مورد کې د نوې غصب نه جلوګیری کړې ده، خوانی غصب باندې فکر کړی دی. دا موضوعات دي چې خود دا اولویت نه دی، دا د افغانستان خلکو اولویت نه دی. د افغانستان خلکو اولویت اوس دا دی چې د څلور دېرش میلیونه خلکو نه اته ویش میلیونه په قطار مازیګر ولاړ دي چې یو مړی ډوډۍ څوک خیرات ورکړي. دا فقر ورکول، ملت ته کار پیدا کول، دا اولویت دی. په دې کې هیڅ نه ولاسته راوړنه هم نه لیکل کیږي، هیڅ نه پروګرام هم نه لیدل کیږي. دوی دا هغه فرهنګ تابع دي وایي چې هر څه دې مونږ ته این جی او راکي، هر څه دې مونږ ته ملل متحد راکي. اخو د افریقایي فرهنګ دی، هغه فرهنګ ملکونه ډېر غریبۍ، ډېرې تباکۍ، بیا داسې یو حالت ته راځي چې هڅه د ځمکې لاندې سرمایان چې لري هغه ته د خلکو کړي په بدل دې کې چې ما خو غنم درکړي، ما خو خیرات درکړي.
بله، د اوسه صاحب په خو په تیر یو نیم کال کې طالبان همیشه دوی خپل هغه روی لاسته راوړنه امنیت ګڼه. د اروپا ځانګړي استازي ویلي دي چې د افغانستان امنیتي وضعیت په خورا بد حالت کې دی. دا د طالبانو یو لوی لاسته راوړنه البته د دوی لاندې و، خو اوس دا هم دغه د رستربلی خرابي د دې علت څه دی؟ آیا طالبان د امنیت ساتلو او د تروریستي ډلو په مخنیوي کې پاتې راغلي؟
د دې شک نشته دی چې هغه نوې جبهي جنگ یا چریکی او ملیشئی جنگ چې په تیر شل کلو کې طالبانو کو د دولت مقابل کې او د دولت د متحدین مقابل کې هغه جنگ اوس نشته، چون طالبان اوس په واک دي. اما بل اړخ چې تروریستي اعمال او جنایي اعمال، جنایي پیخي، دا په هماغه پیمانه دي، هماغه شکل باندې دي. مطبوعات خو بند دي، مطبوعات ازادي نه لري، موږ نه خبرېږو چې څه تیریږي، موږ نه خبرېږو چې د خلکو کورونو ته څه وخت ورځي. یعنی د دوی استخبارات تقریبا هغه شکل باندې عمل کوي لکه د کمونستان وخت کې چې خاط کوو، چې د شپې ورشه یا په بل عبارت باندې حتی کمونستان یو پیغله جلی یو ځوان جلی د کوره نه بي ولا بندې کولای نه، که احيانا څه مشکل به وو وکیل گزار وو ورسره وو مور پلار به ورسره وو. په یوازې توګه دا د افغاني فرهنګ خلاف دی. په تاسف سره چې په تیر کال کې دوی پیغله جنکی خزی دا وړي بنديانی په میاشتو میاشتو ساتي منکری چې من سره نشته. نو که امنیتی نو بیا دا ولې د ملت نه ویره ده، او حتی په ملت کې بیا د خزو نه ولې ویره ده؟ او چې امنیت کامل خدا ویره خو موجوده نه وي. نو په لار خدا دی چې مثال په توګه داعش پرونه مو پرونه عملیات کول ننم دی، اما نن ورته بهتره زمینه مساعده ده، چون یو خو بنګلی قوتونه نشته په افغانستان کې، استخباراتي نظارت کم شوی دی، او بل د طالبانو کړنو ځینې خلک دومره خفه کړي، دومره په غوسه کړي چې هغه شاید لاړ شي داعش سره یو ځای شي، نو ځکه داعش مخ په قوي کېدو دی.
بله، اوس تاسو ویل چې د طالبانو کړنو افغان ولس دومره خفه کړي چې دوی حتی دې ته به حاضر شي چې د نورو تروریستي ډلو سره یو ځای شي. خو بهرنیان هم دومره د دوی نه ناراضه دي. که د طالبانو په بهرني سیاست باندې هم خبرې وکړو، څه فکر کوي چې دوی په خپل بهرني سیاست کې څومره بریالي لوبیدلي؟
دوی متاسفانه بهرني سیاست نه لري، نه تعریف لري، نه هغه الفاظ چې معمولی هغه استعمالي. په دې ورځ کې وایي موږ نړیوالو سره مشروع اړیکې غواړو، مشروع تعامل غواړو. دا تعامل هم ځانته تعریف لري، دا مشروع هم ځانته تعریف لري. نورې دنیا کې مشروع په دې معنا دی چې د ملت اراده ورسره وي. د دوی سره مشروع معنا دا ده چې د شریعت مطابق وي. اوس امریکا څنګه د دوی سره د شریعت مطابق روابط وساتي، یا روسیا څنګه د دوی سره د شریعت مطابق روابط وساتي؟ هغوی خو خپل ارزښتونه لري، خپل اهداف لري. یعنی د دوی بهرنی سیاست اصلا شتون نه لري، اصلا تعریف کړی نه دی. په دې بنا باندې ولاړ دی چې موږ ټول شرایط پوره کړي، هغه شرایط په ګوګل کې کتلی دي. اوس یوویشتم قرن دی، اوس د بینګلی تعامل لپاره نوی حالت دی. خو یو شی د یادولو وړ بولم چې کله چې دوی واک ته ورسېدل، دنیا د تعامل دروازه ورسره په خپل تعریف باندې، د هغوی په تعریف باندې خلاصه کړه. هغوی تعریف هم دا و چې که تا څه وعدې چې کړي هغه څومره پوره کوي، موږ ستا خوا ته یو قدم در وړاندې کیږو. تاسو اوس واشنگتن کې هستئ، تاسو شاهدان یاستئ چې واشنگتن کې د افغانستان سفارت اولین سفارت و چې وتړل شو. امریکا ولې وتړه هغه سفارت؟ په دې وتړه چې زمینه مساعده کړي چې طالبان په رسمیت وپیژني او د طالبانو سفارت خلاص شي. خو دوی چې بنا وکړل په دې باندې چې د ښځو حقوق یې پایمال کړل، د ښځو سره جنگ شروع کړ، د تعلیم یافته قشر سره جنگ شروع کړ، حتی په دې وروستیو کې زه خبرېږم چې د قبایلو مشرانو قومي مشرانو سره دوی ضدیت شروع کړی، پټ پټې بندیانی شکنجه ورکي، زجر ورکي چې ته زموږ مقابل کې غږیږي. یعنی دوی دا د تحمل کچه ډېره ټیټه ده. او نړیوال زه بیا وایم چې هغوی ته مشروع روابط هغه دي چې د حکومت د خپل ملت د ارادې ممثلي ارادې نمایندګي کوي. دوی د ملت د ارادې نمایندګي نه کوي، نو بنا اند بینالمللي تعریف کې دا مشروع رابطه نه ده. هغوی ته شریعت خو هغه مسلمانان دي چې تا سره شریعت.
بله، دولت صاحب طالبانو ته د ملي ګټې تعریف، دوی څه تعریف لري د ملي ګټو نه؟
دا هم دوی تعریف نه لري. البته چې دا باید وایم چې موږ هم په شل کلو کې تیر چې دوی نه پخواو، موږ هم ډېر واضح تعریفونه نه درلودل. وختن په وختن فرق کو. دا په هغه دنیا په هر ملک چې غریبي او په حالت د انکشاف په حالت د جوړېدو کې دا مشکل موجودي. او دوی کې دا مشکل ډېر دی، ځکه ملي منافع د فقه په اساس باندې نه تعریفېږي. یو چا فقه لوستي او امر و نهي باندې پوهېږي، دی د ملي منافع تعریف کی. ملي منافع تعریف اول ځان ته خپل تجربه غواړي، ځان ته د بینالمللي اړیکو علمیت غواړي. هم متاسفانه په دوی کې نشته. دوی فکر کوي چې یو سړی چې ملا دی او مدرسه لري، مدرسه چلولی شي، نو هر کار کولی شي، د هر مدیریت توانایي لري. داسې نه دی. دوی باید لږ نظر خلاص کړي مخکې دی چې په ډېر ناوخته شي. زه یقین لرم چې هغه به دوی پوه شي، خو هغه وخت کې به ډېر ناوخته شي.
بله، د اوسه صاحب د افغانستان د بحران په اړه د سیمې هیوادونو حادثو تکرار شو. ډېری غونډې د افغانستان په حق له د سیمې هیوادونو په کچه وشوې. تازه روسیې د افغانستان په حق له د یوې سیمې ییزې ناستې وړاندیز کړی دی. د دې ناستې موخه به څه وي؟ آیا سیمه د افغانستان د بحران په حق له په یو سلاده
په مجموع کې دوه موضوعات دي چې د سیمې ټول ملکونو ترمنځ شریک دي. اول تهدید دی، هغه تهدید چې د افغانستان دوی ته متوجه دي. شرق کې پاکستان ته د ټي ټي پی د لحاظ او د ټي ټي پی د ملګرو د لحاظ خطر موجود دی، تهدید موجود دی، نو هغوی ته دا اولویت دی. شمال ته آسیا میانه حتی د روسیې بعضې جمهوریتونو ته هغه تروریستي ګروپونه چې په افغانستان کې ځای په ځای دي چې اوس پوتین هم په دې باندې غږېږي، خاص نماینده هم غږېږي، وزارت خارجه هم غږېږي، او چین ته حتی ای ټی آی ایم د ترکستان شرقي تحریک چې په افغانستان کې پایګاوي لري دا ورته تهدید دی. یعنی د سیمې ملکونو سره یو موضوع مشترک تهدید دی، تهدید د تروریزم، د ملیشیایي قوتونو تهدید، د طالباني افکارو د دینم دوی ریګی چې د طالباني افکار خو روان وړي. دویمه خبره دا ده چې د افغانستان جغرافیه او مرکزی نقطه ده، اوس که پاکستان د روسیې سره تجارت کوي، آسیا میانه سره کوي، خو افغانستان نه تیریږي. که چین د ایران سره تجارت کوي یا خلیج سره د ځمکې د لاندې ځان وصل کوي، د افغانستان نه تیریږي. دغه دوه موضوعات مشترک دي چې دا خلک راټولیږي او په دې باندې خبرې کوي. البته اولویت تهدید دی چې ټولو ته تهدید احساس کوي ټول ملکونه.
بله، اوس د اوځي صاحب د امریکا سره د طالبانو اړیکې تاسو څنګه ارزوي؟ امریکا په افغانستان کې اوس څه غواړي؟
امریکا په ایسه کې دوه ناویل خبرې شته چې زه غواړم نن ورته اشاره وکم. یو دا چې امریکا د افغانستان د ځمکې نه هم 0% نه ده وتلې، اما اسمان د افغانستان د امریکا په کنټرول کې دی، هوا د افغانستان د امریکا په کنټرول کې ده. دویمه موضوع دا ده چې امریکا د زما په فکر باندې زما د تجربې نه د طالبانو د استخبارات سره استخباراتي معلومات او شراکت لري. دا چې د دوی داعش باندې یو نیم ځای کې حملات کوي، پیشګیرانه حملات، زه یقین لرم چې دا معلومات یا امریکا یا کوم بل ملک دوی ته ورکي. دا دوی دومره توان نه دی چې داسې معلومات کشف کړي د ټلیفونونو نه، ځکه بلکې هاو ټلیفونونه اورېدل هغه د دوی توان نه دی. هغه لوی قوتونه لري او هغوی چون د داعش نه ویره لري، هغوی ځان ته تهدید ګڼي، نو دوی سره زه یقین لرم چې استخباراتي معلومات او شراکت لري.
بله،
باقی چې رسمي روابط هغه زه فکر نه کوم چې امریکا دې په دې حالت کې حاضر وي. اوس خو امریکا تاسو ته ملته معلومیږي په دې فکر کې چې دا اول د سی وشول، اوس خو کانګرس د بایدن را کشکی سوال جواب ته خوانی اوسنۍ اداره به کشکی، بیا به انتخابات ته ځي، انتخابات به په همدغه موضوع باندې انتخابات کیږي، اجندا به د انتخاباتي همدای چې څوک به وایي چې افغانستان اول یو اتلی او څوک به دا وړاندې کوي چې موږ به جوړ کړو، چې اشتباه هم کړی موږ به جوړ کړو. نو یعنی امریکا حالت ته اوس رسیدلې ده چې هغه د تعامل دروازه به هم طالبانو سره بندي، یا به ډېر کوچنی کړي چې هغه به د طالبانو په ګټه نه وي.
ډېره ډېره مننه کوم تاسو صاحب، ستاسو د خبرو او ارزونو څخه متاسفانه چې نور دې بحث ته دمنه شم ورکولای. ستاسو د وخت مننه کوم چې موږ تم راکړو. کور ودان
مختم
دی هیواد او نړۍ مسلې ستاسو پوښتنه، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنه. اتصال زموږ ستاسو ګډ خبرونه له یک شنبه تر پنځ شنبه مخام پر شپږ نیمو بجو د سټلایټ او ټولنیزو شبکو له لارې.
ستاسو نه هم مننه کوم چې تر اوسه پورې د اتصال د خبرونه سره یاست. طالب چارواکي وایي چې د نجونو د زده کړو بیرته پیلېدو په اړه کمیټې جوړې شوې او د چا او چارې هم ګړندې شوې دي. په اطلاعات او کلتور وزارت کې د طالبانو له لوري پر خبرونو د سار رئیس عبدالحق حماد زموږ د همکار احسان الله دوبسي سره په دې ځانګړې مرکه کې دې موضوعاتو ته اشاره کړې چې په ګډه سره یې ګورو.
بله، زما معلومات دا دي چې د دغه ستونزې د حل لپاره کمیټه ټاکل شوې دي، هم د سیستم لپاره او هم د تعلیمي نصاب او نظام لپاره. هغه کمیټه له څو وخت راهیسې ډېر جدي کار کوي او تر یو حده پورې کار شوی. هم د زما امیدواري دا ده چې څومره ژر کېدلای شي، او غوښتنم یې هم دا ده چې ترڅو موږ له نورو مشکلاتو سره مخ نشو دا موضوع چې څومره زر حل شي د غومره نظام او لسته ګټه ده. بلې زما معلومات دا دي چې دا موضوع حل کیدونکي ده، خو طبعا شل کاله چې یو سیستم چلیدلی وي هلته بی بندوباری او بی نظمی وه، او یو نوه داسې یو حالت و چې هغه د افغانستان د کلتور سره او د افغانستان د خلکو د عقایدو سره یو اندازه ټکر و. دغسې یو نظام اساسي تغیرول طبعا یوې وقفې ته اړتیا لري، خو زه امیدواره یم، هیله مند یم، او غوښتنه مې دا ده او د ډیرو افغانانو ورونو غوښتنه هم دا ده چې راتلونکي پسرلي ته دغه موضوع حتما حل شي، تر څو خدای نخواسته او خدای نخواسته بیا په ټینګار سره وایم چې موږ تر دې د لویو مشکلاتو سره مخامخ نه شو.
تاسې د مشرانو په ترمنځ د اختلاف شتون څومره تاییدوئ یا ردوئ؟
دا خبره زه کاملا ردوم. اسلامي مراد په صف کې د اختلاف موضوع دومره بده ده او دومره ملګري ورته متوجه دي. داسې باور دی چې څوک د اسلامي مارت څخه مخالفت کوي لار جایي. د دې مثال داسې دی لکه د یو خطرناک سمندر په منځ کې چې څوک له یوې کشتۍ څخه ځان اوبو ته غورځوي چې هغه حتما غرقېږي.
البته یو لنډه پوښتنه کوم که لنډ ځواب راکړئ، دغه د نظر اختلاف ډېر شوی نه دی؟
نه ډېر شوی نه دی، لیکن خلک اوس ورته متوجه شوي دي چې ځینې څرګندونې په رسنیو کې وشولې، خلک ورته متوجه شول.
په اتلسو میاشتو کې تاسې د رسنیو په برخه کې پرمختګ کړی دی که شاتګ شوی دی؟
موږ د رسنیو په ډګر کې هم د کمیت په لحاظ او هم د کیفیت په لحاظ پرمختګ کړی دی. د کمیت په لحاظ په دې اساس زه ویلی سم چې د تحول نه وروسته ځینې رسنۍ سقوط شوې، هغه رسنۍ چې هغوی د اشغالګرو سره راغلي وي او د اشغالګرو سره ووتلې، ته باندې هغوی اړتیا هم نه وه چې په افغانستان کې پاتې شي. له بل طرفه د اسلامي مرد راتګ نه وروسته سره له دې چې موږ په وزارت کې نوو رسنۍ ته د جوازونو د ورکړې پروسه تر ډېرو میاشتو پورې زندولې وه، خو بیا هم په دا وروستۍ میاشتو کې چې کله پیل شوله تر اوسه پورې موږ په افغانستان کې لس نوي رسنۍ لیدلې دي یا ایجاد شوي دي. دا د کمیت په ډګر کې، د کیفیت په ډګر کې الحمدلله د اسلامي مرد په راتګ سره د افغانستان سکرینونه او د افغانستان د رسنیو لاسپیکرونه، دا د افغانستان د ولس او د افغانستان د خلکو د عقایدو سره سم نشرات کوي.
تاسو راډیو دا ته ویلي دي چې کمیرمنې درته ټلیفون کوي زنګ وهي، تاسو به ټلیفون ته ځواب نه وایي یا به نه خبروي؟
نه مطلق دا خبره داسې نه ده. موږ هم راډیوګانو ته او هم تلویزیونونو ته ویلي دي چې هغه موضوعات چې د هغې ډېره اړتیا نه وي په هغه کې د نارینه و د زنانه و مختلفې برنامې جوړول او د هغوی ترمنځ اړیکې وصل کول چې اسلام اجازه نه ورکوي تاسې باید دا کار ونه کړي. مثلا یو الک دا هغه په رادیو کې ناسته او انجلۍ زنګ ورته راوهي او دا ورته وایي چې کوم ځای نه زنګ وهلی، د هغه فلاني ځای نه شی دي پخکړي دي، فلانی شی ما نه میلمه کوي، وایي راسته فلاني ځای ته. دا ډول خبرونې نه د افغانستان خلک د دې اجازه ورکوي، نه د افغانستان د خلکو دین او شریعت دې اجازه ورکوي.
هم دې ځای د څل پروګرام هم پای ته رسیدلی.